سهار 5 بجې شو احمد شي بریم دا سجرډو سهارنی خبري مچل وړاندې کوم. سلامونه او خبرونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د شوزو د حقونو د سرغړونو قضيه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې شرایط خرابېدو او د افغان شوزو ونجونو بهراني وضعیت په کتو د دې هیواد قضيه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. د غشپشې بادونه د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شوز وانجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال څخه دا غوښتنه هم کړي چې په خپل پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په 2020 کال کې د شوز وانجونو په وړاندې شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په څلور ګشت ولایتونو کې د باران، واورې، تالندې، برېښنا، بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. په خبر پانه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي متر او د واورې اندازه بیا له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې په ساعت کې به د یاد سرعت له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. وبخښي چې په ساعت کې به د باد سرعت له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د کابل شهر په شیرپور سیمه کې تر 1550 چیرې په ډیره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبه پورس په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په دې اړه وویل د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل شهروالي لخوا ارزول شوې وه. د د پوینا د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د ځمکه شخصي ملکیت دی. نو موږ د هم ویل چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل شهروالي د معلوماتو پر بنسټ دا ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانی په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوې دي. په تیرو 12 کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسی او مشانو جرګو غړي او سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړی دي. د ایران د سپای پاستوران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وشل شوی دی. دغه ځواک پر نوویل چې کیومرس پور هاشمی چې حاجی هاشم مشهور دی د چهارشنبه پرس د تکفیری ترهګرو لوري وبشل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسران منظور تحریر شام ډلله. د سپای پاسران د عامه اړیکو څنګه په یو خبر پانه کې همدار وسویل پور هاشمی د بی بی زینب د سیارت له مدافعانو څخه او پوځي رتبه بریج جنرالي و. راپورونه وای چې دا جګپوره ایرانی قومندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام لوري وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پاوز او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې د ډلې د چهارشنبه پورز د سوری په شمال کې د پاوز پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دا له څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. د آسیا د کرکټ ترنو لس کلونو د کښو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنگلاديش په مسابقه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د نولس کلونو لوبډلو ترمنځ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنگلاديش تر نولس کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د سیالي د روانې لیندې پاتلسمه پای ته رسیږي. دا سجیرړو د خبري مجله په منسنۍ صفه 12 پښنه می پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان، تاجکستان د پولي امنیت اندیشنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیسته.
بعض استخباراتی منبو ویلی دی چې طالبانو خپل ثقیله سلا د شمال څخه یستلی. دا موضوع باعث ته دی سوی ده چې بعض ملکونه په دې عقله باندې اندېښنه وښیي.
کابل ته مو نږدې د څو صنعتي فابریکو له پرانیستو خبره وو. یوه یې د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستان کندهار ته سن شوی افغانان ژمی ته اندیشمن دي.
قلمي دغه مؤمنان مې دغه اړ دي، د زوی اعتماد مې دغه اړ دي، ورور خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ. قلا دغه رقم الله کوم دي، دا د تشې ویني لريو چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصلور څنګه کوو باندې.
په اسلام آباد کې بیا افغان کډوالو ته د حکومت خبرداري او کډوال اندیشمن کړي.
کشر دا منځ دا ستونزه بشپړ کې ډېر او غنن پر ډېر یو سر درد
شي. در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې سمنتی تړون د خړو هیوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د وداسي افغانستان غشتنه وکړه چې تروریسم او مخدر مواد پکې نوي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو هدفمن پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون غړي هیوادونه دي. د دې تړون غړي هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ډلې امنیتی تړون غړي امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریسم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه استانی کې د ایوی اعلان په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی هم دا راسته یو داسې ټول شمول حکومت د جوړیدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډي امنیتی شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشیزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړ کړی. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په وبښتمه وبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواشه. لدی پیشو غوسته د طالبانو او تاجکستان ځای چارواکو د دې ډول بریډونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبري وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړی چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکو ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلی. دا موضوع باعث ته دی سوی ده چې بعض ملکونه په دې عقله باندې اندېښنه وښیي او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټی 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکرا چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو سیمهیزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمایزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټ فارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شارولي لخوا د 100 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي، چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وای پروان پروژو کې 1450 کسانو ته د کار کولو زمینه برابر کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وای د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بلابل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نور به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت ویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوي دي، دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا سي دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي، چې دا ټول د خاروالۍ کورنی اواید دي.
موږ سکالې د 100 میلیون په ارزښت باندې د مهترلام خار کې موږ پروژې پلې کوو. ټول مهترلام خاریانو ته دا ډور کوو ان شاء الله چې موږ خپلک وزارت لدینه کوو او د پات د امیدوارۍ چې دا نورې ما بقیا کوم پروژې دي دا هم په خ دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. 1450 کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپلو نور ملګرو سره یوځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای پوخوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونزو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغه ټولو مشکلاتو خلاص شوی او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادی بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي، څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاره سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي. او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چاره هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیاوي چمتو کړي.
بیا هم درغاوني پاړه راپور لرو. په میدان وردک یو شمیر ځای سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونه تمخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونی او جنو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردک ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړې دي. دغه فابریکې د ځایی سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې، چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو ملیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړې ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دای فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. کاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا درې لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکا درې ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری یې پاړه وای
تقریبا درې لکه ډالر سرمایه ګذاري په دې باندې سوې ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا شل کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي پسي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراج خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې کارګرو ته د کار زمینه مساعده شي.
میدان وردګو ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع را اخلو د افغانستان په ارتباط بیا به د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربان موضوع ته مخ کړو. تاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی سرتیا اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د سرتیا اعظم د محل د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني سرتیا اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک لنیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلیه عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. اسرائیل د اوربان په دوهمه ورځ په لبنان کې د حزب الله پر جنو هدفونو بریدونه کړی دي. حزب الله د متحد ایالاتونو لخوا د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله نظامی څنګه په تور لسکې شامل کړی ده. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په موټرو کې د لبنان د جنوب جنو سیمو ته رسیدلي او د اوربان له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربان د چهارشنبې په ورځ ټینګ شو. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یو مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذیدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایی برید دی. متحده ایالات حزب الله د یو ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته راپور لمخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري آژانس ته راپور لمخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبې په ورځ د قوس په ومه اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسلواله ډله او همداراس یو سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې د پنځشنبې په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ وه، د لبنان دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکی کسان پناه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویلی چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 شپږ کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان څخه کندهار ته راستنه شوی کډوال چې دا مهال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې
قلمي دغه مؤمنان مې دغه اړ دي د زوی کمان مې دغه اړ دي ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري فخصوي پر د اصلور څنګه کړو بای خو ته راګر دې پر د خیمو باندې پر
دا کډوالي کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه صورت وره
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختي خني په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلويش کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځم ناحیه پتیل فروشی سیمه کې د خپل ایتمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخیمه کې سیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې سیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وک وروره دغه مؤمنان ګرد نه جوړ دي دغه تور تو ګر وساله ته دغه نه جوړ دي تبه کیږي کومه را پوری دي ټول کور مدا غره کم دي یم دې وروره ولا کم پر بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم وروره د خپل خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرد کښنانو د اټکم ریزان وروره دای و دای وی چرګ بس خاص لختاره سو کیزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینې کېوالونه مولې دي په دغه وس یخ ګرځي په دغه وس وبګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دار کم دي چې خلک مو وږي پر بده سیوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه نس څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو اجو وسم پراته دي نو د وبو سره مغټ مشکل دی، دغه خیمو سره مغټ مشکل دی، هغه تیر ژلې چې پرسوی د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دار کمه د خیمه رسوي کړی دی، د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه به لته پر هغه سر باندې، نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه کړي.
د عبدالمتین او جمعه خان په نومونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري، نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چارن په ماجر باندې دی چې بسره دې شو په ماجر کې براتي اسو په ماجر کې براتي نه منې کې هم ځکلرو یا منې کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخه چا وسین ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از موږ باندې د ژلې چې ربنوي خیمه ټول لسی کې د مرور خیمه راوسو زلې زمي ته خوم دوه ور خطا دی ولا دوه دغه ولا کوته درو چې ما خیا د بارانس ځان نه پپټ
دا خونو باران روان شي وبراله خوب خون په مخ کې نو جمع دی یخ دی نری نری ټاټونه دی ټاټونه مخیمه مو د سری سری دی نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کول ته حاضر نسول، خو څو ورځې وړاندې دی د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د 201 نوي کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
په کندهار کې مو د پاکستان د راستنه شویو افغانانو د ژوند په اړه راپور اوریده. بلورته د پاکستان د کورنوي چارو وزارت اعلان کړی چې د روان کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې رسمي جواز پرته نشي اوسېدل. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې وویل که افغانان غواړي په اسلام آباد کې پاتې شي باید د کورنیو چارو وزارت له اړوندو څانګو جواز واخلي. خو دې پریکړې په دغه هیواد کې مشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي او د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او کوربه هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره دي دوی له پاکستان وباسي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې
دا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو له هغو بې اسنادو افغانانو څخه دی چې وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د روان کال د دسمبر له 1 وروسته د بې اسنادو افغانانو د ایستلو په تړه وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دا چې نوی غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس کارته او د اقتصادي ستونزو له امله د خپلې اتکسیزې کورنۍ لپاره ویزه نشي ترلاسه کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په خبره د امنیتي ګواښونو له امله بیرته افغانستان ته هم نشي تلای.
بیکار ما د پولیسان د مشکلاتو دراسه زخپل کار نشم کولای اسناد او ویزا په دې نه لرم چې دا موږ داسې اقتصادي وزمم ډیر خراب ده موږ صرف یو نسیر سره رسل شو او به موږ ته رجستر کار تر کړای نه موږ وختونه د نسیر نه دغه چې موږ سره همکاري وکړي موږ سره لاسنیوي وکړي افغانان په هر ځای کې یعنی خصوصا په پاکستان کې ډیر په تکلیف کې دي باید ډیر مخنیوي وشي.
یو بل افغان کډوال ایمل چې له دریو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي د خپل او نور افغانانو د ستونزو په اړه وایي
افغانان چې پاکستان ته راغلي دوی خو خورا ډیر مشکلات سره مخامخ دي چې د کار زمينه نه برابرېږي او تقریبا درې کال کېږي چې دوی دلته انتظار دي، خو متاسفانه چې دوی پروسه لا هم تکمیله شوې نه ده او دوی لا هم د انتظار په حال کې دي. دا باید ډیر زر انتقال شي ځکه اکثریت د دوی ویزې ختمې شوې دي او د بیا تمدید لپاره هم اقتصادي ستونزې هم خورا ډیرې دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم د افغانانو اقتصادي ستونزې مني او هیله لري تر ټاکلې نیټې د افغانانو وضعیت په کتو د پاکستان حکومت دریز بدل شي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان په دې اړه د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې اسناد نه لري لږ تر لږه د ځان په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر یا شار په دفتر کې راجستر کړي. زه باور لرم چې شرایط ډیر حساس دي او د دسمبر تر 1 نیټې پورې انشاءالله چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو په موقف کې بدلون راځي ځکه دلته په لکونو کډوال ژوند کوي او شاید چې لږ شمېر یې اسناد ونه لري.
نوموړی په پاکستان کې لمیشتو ټول افغان کډوالو غوښتي چې قانوني اسناد له ځان سره ولري او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د دسمبر 1 وروسته هیڅ افغان وګړی په اسلام آباد کې د اوسېدلو جواز پرته نشي پاتې کېدی.
تمام افغان شهري 31
دسمبر افغان وګړي د دسمبر له 1 نیټه وروسته په اسلام آباد کې نشي پاتې کېدی. که هغوی غواړي چې پاتې شي باید د ډي سي له دفتر څخه د ان او سي سند واخلي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ان او سي سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا پریکړه له هغه تورونو وروسته شوې چې ګواکې افغان کډوالو د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو په هدف د دولت زده اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. د اسلام آباد د پولیس مشر سید ناصر علي رضوي د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال